د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه لساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایته ورسېده. په دې لچې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زنوري اسنوري د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 یوم هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې 13مه د روژې د مبارکې میاشتې 9مه ده چې د میلادي 2013 کال د جون له 14مې سره برابر ده. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که ثابته شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د سرپل ولایت چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د اعلان شوي اوربند سره سره د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن لومړی تست لوبه له هند سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند چې په راتلونکو دونیمو کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. د خبرونو تفصیل. د سرپل چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د سرپل والي ویان زبیح الله امانی تېر ماښام ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل مرستندوی ځواکونه سرپل ته رسېدلي او موږ د هېواد د ولسمشر د هدایت له مخې چې اوربند اعلان کړی دی په دفاعي حالت کې یو. که د دښمن لخوا تحرکات وشي دولتي ځواکونه به هم ورته عکس العمل وښيي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د سرپل ولایت یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د وسلوالو مخالفانو د زیاتو تلفاتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د لوګر امنیتي چارواکي د څلورو وسلوالو مخالفانو د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتل یې په یوه لویه لار کې ماینونه خښ کړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه څلور وسلوال چې د چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت په پاتخاب شانه سیمه کې نیول شوي د همدې سیمې اوسېدونکي دي. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې له دې ولایت ولس جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې لس ښځې دي. د خپره شوې خبر پاڼې له مخې د 15 کسانو اسناد تایید شوي چې 15 ښځې او 2 کوچیانو استازي دي. د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د تلې په 28مه ترسره شي. د نوملیکنې پروسه په ښارونو او ولسوالیو کې پای ته رسېدلې، خو په کلیو کې تر اوسه دوام لري. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه شاوخوا 6.5 میلیون کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نمونه لیکلی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په تست لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 د هند بنګلور ښار په ایم چیناسوامي لوبغالي کې پیلیږي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې لوبې لیدو ته ورځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره تیاری لري او انشاءالله وده کولی شي چې د نړۍ د لومړي مقام لرونکي هندوستان لوبډلې په وړاندې په دغه سیالۍ کې ښه وګرځي.
افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. اوس افغانستان د نړۍ د نورو کرکټ لوبډلو لکه هند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند، انګلستان، پاکستان، بنګلاديش او سریلانکا په قطار کې ولاړ دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند چې په راتلونکو دونیمو کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د سرمشریزې په مهال دواړه لوري یو توافق ته ورسېدل چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ پاکولو پر لور به په ګډه کار وکړي. خو په لاسلیک شوي سند انتقاد شوی چې په هغه کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به کله او په څه ډول خپلې وسلې له منځه وړي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ټویټ وکړ چې شمالي کوریا نور د نړۍ لپاره یو اټومي ګواښ نه ده. د ګرجستان صدر اعظم د پراخو اعتراضي لاریونونو په نتیجه کې له خپلې دندې استعفا وکړه. جورجی کویری کاشویلی وروسته له هغې استعفا اعلان کړه چې د هیواد پلازمینه تبلیسي د حکومت ضد لاریونونو ولړزاوه. د چهارشنبې په ورځ د واکمن ګوند له مشر بنزینا ایوانشویلی سره د مخالفتونه د خپلې استعفا لامل وبلل. کویری کواشویلی وویل چې اوس یې وخت دی چې د ګوند مشر ته موقع ورکړل شي چې کابینه جوړه کړي. 50 کلن کویری کواشویلی د 2015 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د خپل هیواد صدر اعظم و. د ده له استعفا سره ټوله کابینه ړنګه شوه. په پلازمینه تبلیسي کې له شاوخوا 2 نیو راهیسې پراخ لاریونونه پیل شوي وو. لاریون کوونکو انتخاب کوو چې په تیر ډسمبر کې د 2 ځوانانو د وژل کېدو په قضیه کې عدالت نه و تامین شوی. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبي نن په روسیه کې پیلېږي او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د موسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې له نورو مصر او اوروګوای ټیمونو سره لوبې کوي. د فوټبال د نړیوال جام په دغو سیالیو کې چې د جولای تر 15 دوام کوي 22 ټیمونه په 8 ګروپونو کې لوبې کوي. په عین حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د چهارشنبې په ورځ د رایو په نتیجه کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه غوره کړل. مراکش چې د 5م ځل لپاره یې د دې لوبو د کوربتوب لپاره وړاندیز کړی و ونتوانید چې کافي رایې وګټي او دغه جام خپل کړي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ولاندې خبرونه کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ثابت شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په بروسه کې لاس وهنه کوي. دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمکي اختر په شپو ورځو کې ښه امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. په اورزګان کې سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربن ملاتړ وکړ او د هغې د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه.
د یو جنګ اساس ما شو ژوند ما خپل سره د لاس شي دور کړی دي. زه د زوی سره ناسم ما ملک بند دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د وروستیو پراخو پوځي عملیاتو له حاله مو خبره وو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرازلو خورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که ثابت شي چې حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دې مخکې هم په کراتو ویلي وو چې دا ځل په انتخاباتو کې د هر ډول لاسوهنې او درغلۍ مخه نیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې ویل شوي چې د کندهار د امنیي قومندان په ګډون یو شمیر چارواکي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په پروسه کې د نوملیکنې په پروسه کې لاسوهنه کوي. نور تفصیل یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو راپورونو ته په اشاره چې ګواکې د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق په شمول یو شمیر زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو په پروسه کې لاسوهنه کوي. وایي دا تورونه پوره سوي دي خو کمیسیون داسې شواهد نه لري چې دغه ادعاوې ثابتې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. دی وایي که ترلاسه سي کمیسیون عاجله پریکړه کوي. موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعاً موږ به جدي اقدامات وکړو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي. د شاغلی هاشمی په وینا په دې اړه د ولسمشر قوي ژمنه سته او حکومت تر خپله وسه هڅه کړی چې د کمیسیون په کارو کې هیڅ ډول لاسوهنه ونه سي. دا چې د لاسوهنو په صورت کې به د افغان حکومت او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څه اقدامات وي، سید حفیظ الله هاشمی وویل دا به په وضاحت ووایم چې که داسې موارد رامنځته سي او ثابته سي چې حکومتي مسؤلینو د انتخاباتو په کار کې مداخله کړې ده او د درغلۍ زمینه یې برابره کړې ده، طبعاً هغه به د دوی د دندې اخري ورځ وي. په ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو پروسه د افغانستان د ښارونو په مرکزونو کې پای ته ورسېده، خو دا پروسه په کلیو کې د لړم میاشتې تر 15 دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه چې تر اوسه څومره نومونه ثبت شوي وویل، زموږ مخکینی هدف دا و چې وکړای سو له 50 تر 1 میلیون افغانان ثبت کړو. د هغو شمیرو پر اساس چې پرون موږ تر رسیدلي تر 6.5 میلیونه څه کم نومونه ثبت شوي دي. هیله شته چې په کلیو او بانډو کې هم د نومونو له ثبتېدو سره دا شمیر 1 میلیونو یا لږ زیاتو ته ورسیږي. د ښاغلي هاشمی په وینا په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 1.5 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو چې دا شمیر ډیر لوړ و، او په افغانستان کې هغومره شمیر په شرایطو برابر رای ورکوونکي نه وو. د ده په وینا هغه مهال شرایط هم ښه وو او خلکو له انتخاباتو سره ځانګړې علاقه درلوده، خو اوس له دې سره چې امنیتي شرایط ښه نه دي، خو د تیرو انتخاباتو په پرتله ثبت شوی شمیر د خلکو برخه اخیستنه ډیره ښه ښیي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان لمریز کال د تلې په 28مه نیټه وسي.
و مردل شده افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که ثابته شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د حکومتي چارواکو د لاسوهنې او دغه راز د زورواکو د لاسوهنې راپورونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه لا بشپړه شوې نه ده، او د انتخاباتو لپاره هم 2 میاشتې امپاتې دي. په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو له پروسې د ګوندونو څارنه او د دوی ونډه به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي، خو په وینا یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی د ونډې موده تېره شوې. نور حال د نجاسافې په راپور کې اوري.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه په انتخاباتي سیستم کې بدلون او د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راوصل هغه څه دي چې د انتخاباتو سرونکي بنسټونه یې د عملي کولو لپاره ناوخته ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف راشد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو د غوښتنو عملي کېدل د انتخاباتو د نیټې د ځنډېدو سبب کېږي، او په وینا یې دا کار امکان نه لري.
ګوندونه په دغه وخت کې اوس ځان ته په پارلمان کې اختصاصي کرسیګانې غواړي یا سهم غواړي. فکر کوم چې له تخنیکي پلوه همدارنګه د تقویم د ټاکنو له امله اوس دغه وخت تېر شوی ده، او دا کېدای شي د انتخاباتو بس حاشیه ته بوزي او یو پلمه سي د انتخاباتو ځنډول پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې 28 ګوندونو او سیاسي جریانونو د یوې ناستې پر مهال ویلي که چیرې د حکومت او انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی ونډه له پامه وغورځول شي، له کمیسیون سره د اړیکو د ځنډولو تر څنګ به په ځینو نورو اقداماتو لاس پورې کړي. په انتخاباتي سیستم کې بدلون، د انتخاباتو په قانون کې تعدیل، او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو د 40% ونډې له پلوه د انتخاباتو په قانون کې تعدیلاتو راوستل د دوی له اساسي غوښتنو مرل کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټاکل شوی نیټې په اساس د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې 6 میاشتې وخت پاتې دی. د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه وایي کچېرې د ګوندونو د غوښتنې ومنل شي، انتخابات به د عقرب تر میاشتې پورې وځنډېږي، چې په هغه صورت کې به دا بهیر په سړو سیمو کې عملي نه شي او انتخابات به سراسري نه وي. دې سره هم مهاله ولسي جرګې غړي بیا په دغه بهیر کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ګوندونو د طرحې عملي دو وخت تیر شوی، خو په دې تړاو د حقوق پوهانو نظر سدی. افغان کارپو او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وویل اړتیا و چې د غوښتنې د ګوندونو له لوري 2 کال مخکې، یعنی د انتخاباتو د قانون اصلاح پر مهال مطرح شوی وای.
اوس لږ نه وخت دا چې دوی مجلسونه پیو کې د یو یو 2-3 میاشتو کې، او وایي چې کوم پارټي څونه ولري، دا پارټي 15 نوې پارټۍ دي، دا باید مسابقو ته یاو یا دوه یا درې یا څلور پارټۍ راموختي شي. نو په دې لحاظ باندې دې ته اوس را وخت ده، آینده انتخاباتو ته دوی باید خپل
که څه هم د انتخاباتو سارونکي بنسټونه د حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ په خبرو اترو ټینګار کوي، د قانون تعدیل حتی چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای موندلی امکان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د سهار 8:15 کې دونکو لپاره اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د هیل ورسپن لیکي چې وروسته له نږدې 10 کلونو په افغانستان کې له سولې سره جدي دلچسپي پیدا شوې ده. ورسپن لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو مشانو د سولې بلنه ورکړي، او په ولایتونو کې هم د طالبانو مشانو د سولې هڅو طلبای کوي. د افغانستان د عالمانو شورا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او خبرو ته مخه کړي. د هیل ورځپاڼه بیا له هلمند د کابل په لور د سولې کاروان ته اشاره کړې ده چې پر لار دی او د طالبانو او حکومت وروستی اوربند هم یاد کړی دی، خو لیکي چې داسې هم نه ده چې سوله را لنډه ده او واشنگتن باید فکر وکړي چې وروسته تر دې به څه کوي چې سوله افغانستان ته راشي. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې ډېر کسان په حکومت کې دننه او له حکومته بهر دې ته لیوال دي چې افغانستان پریشتي، لکه څرنګه چې د 1990 کلونو په لومړیو کې ورته شا کړې وه. خو د هیل لیکي چې په لنډ وخت کې له افغانستان وتل به د ټولې سیمې پر امنیت او ثبات منفي اغیز وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي سوله ایز افغانستان د متحد ایالاتونو د ستراتیژیکو ګټو لپاره یو فرصت دی او د امریکایانو د حضور دوام په دغه هیواد کې شاید د امریکا افغان حکومت او خلکو ګټې لا خوندي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په اړه مقاله خپره کړې ده. هند د نړۍ د ټیسټ لوبو په لیست کې لومړی مقام لري او نن د افغانستان د ټیسټ لوبو لومړۍ مسابقه ده. نیویارک ټایمز لیکي د کرکټ په نږدې یو نیم سل کلن تاریخ کې یولس هیوادونه توانیدلی دي چې د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړي او افغانستان دولسم هیواد دی چې دا ویاړ یې په برخه شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان کرکټ ټیم له داسې ستونزو سره مخامخ دی چې په نړۍ کې ډېر لوبغاړي نشي درک کولی، لکه تروریزم، جګړه، بې کوره کیدل. نیویارک ټایمز بیا د افغان لوبغاړي راشد خان ستاینه کوي او لیکي د می په 19 د هند پرایمر لیګ ټورنمنټ کې لوبه کوله چې د په شار جلال آباد کې د کرکټ لوبې پر مهال تر هغه درې پرله پسې چاودنې وکړې، اته تنه یې ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د راشد خان عکسونه خپاره شول چې له سترګو یې اوښکې څڅېدې. ورځپاڼه لیکي د راشد خان بل ملګري د افغانستان د ملي ټیم غړي کریم صادق بیا دغه ټپیان په خپلو لاسونو تر امبولانسونو رسول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمکي اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر لپاره د امنیتي تدابیرو خبره په داسې حال کې کوي چې حکومت د اختر تر 15 او وسلوالو طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. نور حالیدی یوسف خانزادران پر راپورټ کې
په داس حال کې چې د کمکی اختر په شپو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبان لخوا د اوربند اعلان شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا هم په دغه ورځو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې پورس په یو خبري غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اټکلیدونکو تور روسي پیښو مخه به ونیسي.
به اساس پلان امنیتی که برای روزی ساخته شده
دی وی دختر دو روز په مناسبت د امنیتی پلان پر بنسټ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول برخو کې ځواکونو ته اظهارات ورکړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو په خدمت کې وي او ټول هغه سیمې تر امنیتی پوښښ لاندې راولي چې خلک پکې تګ راتګ کوي.
بهشت گزار می پردازم زیر پوش امنیتی ما خاط بود.
د ښاغلي دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شانتي رکړي په دغه ښار کې به تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویلي دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅولو مخه ونیسي. د لکورنیو هم غوښتل چې ماشومانو ته د جنگي پلاستیکي وسلو او پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنه کړي او پرې نږدې چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدلې کړي. له دې سره عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د احمد نعیم په نوم د کابل یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر د ورځو اوربند تر میاشتو میاشتو وغځېږي. دی وایي د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اوربند اعلان شوی. زه هیله لرم چې درې ورځې په دریو میاشتو او کلونو بدلې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ډېر وخت د اختر ورځې د تاوتریخوالي څخه د ډکو پیښو شاهدې وې.
په اورزګان کې بیا سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغه د دایمي کیدو غوښتنه یې وکړه. اورزګان هغه ولایت دی چې اکثره سیمې ناامنې دي. له اورزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپورټ لري.
دا جڑا
دا پینز دیرش کلنی و روزگانی میرمنی دا چی دا سولی پا پار لجگڑی چخ پرکرکی وشکی تویوی
یو مسلمانانی منگر یو دا کپیر پنام وجنی با دا مسلمان پنام وجنی مرس و کو خدای پاک دا بل ور ملکی
لادگی مرس خیروانی جگڑی خپل خاون دا او دا کورنی نورغڑی اخیستی دی او یوازی پریشتی دا اوس خپل پلو وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ته نیولی چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
د دې جنګ اساس ما شو ژوند ما خپل سړی د لاس شي دور کړی دی. زه ته ما زه سره ناصر ما ملک بند دی ما زه ته کوزه کړی دی. زه دغه نو وس نه لرم چې زه خپل زه ته واده وکم. زه خپل سره کړی ورکم ما ته ما شام د کړی سړی ولاړ زه څنګه وکم. زه د ارمان دې چې ټول قرار سي ټول پرې وټه
دغه پنځه دیرش کلنه میرمن چې نازو نومیږي د چهار شنبې په ورځ له سلګونو اروزګانۍ میرمنو سره په اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د یو غونډې پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند هرکلی وکړ. له دې سره یو شمېر نورو میرمنو چې هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وو پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
موږ نن د اوربند په ملاتړ باندې د ریاست مقام ته راغلي یو او ډېره خوشحاله یو چې دغه درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. پر مخالف ورونو باندې دا غږ کوم چې زه ستاسو د خور په صفت باندې دا غواړم چې نور له جنگ څخه خلاص وباسي او نور په سلويش کال کې ډېرې میندې ډېرې دردونه زغملي دی. موږ د طالبان څخه داخله لرو چې لطفاً نور جنگ بس دی.
په اروزګان ولایت کې میرمنې او معلین پر داسې مهال د اوربند هرکلی کوي او د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې سخت اوربال دی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي او په هر مسجد کې د غم کمبلې هوارې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به اوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورده یو کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. هغه اوربند چې حکومت اعلان کړی او هغه اوربند چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی موقتی اوربند، البته دا به په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره لاره هواره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت پلو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې په سره بحیره کې په یو مهم بندر حمله وکړه. په 2014 میلادي کال کې په یمن کې کورنۍ جګړه پیل شوې. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د یمن حکومت پلوه ځواکونو چې د سعودي عربستان مشرتابه یې ملاتړ کوي د چهارشنبې په ورځ په سره بحیره کې د یو مهم بندر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه بندر د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان او خیریه موسسو پر هدیده ښار د تهاجمي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي دا نظامي عملیات کولای شي د دې سیمې 8 میلیونه اوسېدونکو ته د سوداګریزو توکیو او بشري مرستو رسېدل فلج کړي. د ملګرو ملتونو او خیریه ادارو په وینا د بشري مرستو او اکمالاتو د رسیدو فلج کېدل به د جګړې ځپلې یمن د دې سیمې اوسېدونکو له قحطۍ سره مخامخ کړي. د سینا ښار یو اوسېدونکو نوران محمد د هدیده ښار د عملیاتو په اړه رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي: د وایي د خوراکي توکیو له لحاظه په هدیده کې جګړه به د سینا ښار او حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې نورو ولایتونو د اوسېدونکو لپاره بشري ناورین رامنځته کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حوثي یاغیانو تور پورې کوي چې د هدیده بندر له لارې له ایران قاچاق شوي وسلې ترلاسه کوي. حوثي یاغیان او ایران دواړه دا تورونه ردوي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شو چې د حوثیانو متحد ځواکونو د شمال لویدیځ بندرونو او د یمن د پلازمینې صنعا په ګډون د دغه هیواد یو شمیر نور سیمې اشغال کړې. د 2015 کال د مارچ میاشت راهیسې د سعودي عربستان او یو شمیر نورو سنی عربي هیوادونو په یمن کې د عبدالربو منصور هادي د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې نظامی کمپاین پیل کړ. د جګړو په نتیجه کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي چې په دوو کې درې برخې ملکي کسان وو. په یمن کې تر ټولو زیات تلفات د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جګړو او محاصرو له کبله په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشری ناورین بولي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سرپل چارواکي وایي دغه ولایت ته نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. دا څرګندونې د سرپل د والي ویاند تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړې. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي له دې ولایت ولسي جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې لسې ښځې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 بجې د هند بنګلور ښار په یو لوبغالي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې په راتلونکو 2.5 کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د ګرجستان صدر اعظم د پراخو اعتراضي لاریونونو په نتیجه کې له خپلې دندې استعفا وکړه. او د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې نن په روسیه کې پیلېږي. او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د موسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 1:30 بجو پیلېږي.
دا ژوند رنګونه.
نو مې نصرت الله ده او د انګلیسي کورس زده کوونکی یم.
څومره وخت وشو چې ته انګلیسي زده کوې؟
دلته اوس یو کال پوره کېږي چې انګلیسي زده کوم.
زده کړې خو دې ده که نه؟
هو انشاءالله زده کړې مې ډېره ده.
په اول سر کې چې راغلی کورنۍ راولېږلې چې زه لاړ شي انګلیسي زده کړه، که نه خپله دې علاقه وه چې دا ژبه زده کړې؟
خپله مې مالکه ډېره وه او کورنۍ مې حمایت کوله چې راشم او دلته درس وایم، زده کړه وکم او بیا چې کله انشاءالله مې مکتب خلاص کړو بیا خارج ته زده کړې لپاره لاړ شم. څنګه چې موږ ټول معلومات لرو په خارج کې، یعنی په انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده او په خارج کې موږ هم له دې څخه زیات ګټه اخیستلی شو. د دې لپاره زران هم دلته مې درس شروع کړ.
کله چې دې کورس پیل کړ کوم شی ډېر سخت درته ښکارېده؟
ټینسس ډېر سخت راته ښکارېده او ګرامر سخت راته ښکارېده، خو انشاءالله وروسته مې د ډېر ښه توجه ورته وکړه، ډېر مې ښه فوکس بیا وکړه. اوس
که سړی دغه ګرامر یا دغه زمانې په خپله ژبه کې زده کړي، که نه بیا په انګلیسي کې به دومره ستونزه ورته نه وي. اوس ستونزه دا ده چې اکثره ځوانان چې انګلیسي وایي یا ماشومان یا د تنکي ځوانان په خپله ژبه کې نه پوهیږي چې مثال صفت څه ته وایي، اسم څه ته وایي، زمانه څه ته وایي. نو کله چې انګلیسي پیلوي دغه یوه ستونزه یې ورته.
هو انګلیسي چې پیلوي دا ستونزه وي، خو که چېرې څوک خپله ژبه کې ګرامر زده وي، سیمیلارټیز ډېر لفظ هم ډېر زیات دي، نو له دې امله که څوک په خپله ژبه کې ګرامر وپوهیږي په بله ژبه کې هم ورته ډېر زیات مشکل نه وي. خو لږ بیا په نورو ټینسو کې چې دا بیا په دا ټینس کې ډېر زیات تبدیل شته پکې د پښتو او د انګلیسي.
په هغه وخت کې دې چې انګلیسي ویله کومه ورځ ستا لپاره ډېره ښه وه چې تا پکې نوي څه زده کړي وو یا دې پکې ښې نمرې اخیستې وې په کوم امتحان کې، داسې ورځ کومه وه؟
داسې ورځ خو راغلې ډېرې وې. اول خو پر بیګنر کې مې یو 80 نمرې واخیستې، ځکه چې اول کلاس وو، ښې نمرې مې پکې واخیستې. بیا وروسته مې جونیئر 3 کې 4 نمرې واخیستې چې هغه هم ډېرې ښې نمرې وې. او د ټولو کلاسو کې چې راغلې یم د کورس کې زه ډېرې خطرې لرم، ځکه چې تر اوسه پورې الحمدلله ناکام شوی نه یم. صرف په جونیئر 4 کلاس کې مې ورې چانس وخوړو چې هغه چانس کې هم بیا په بریالۍ توګه کامیاب شوم.
کومه خبره ستا لپاره هیله بخونکې خبره وه چې ته تر اخره وهڅولې چې انګلیسي باید زده کړې؟
دا خبره خو زما استاد ګل احمد استاد وه چې ما ته به ویلې د اونلي پرسن هو کن سیو یو از یو، یعنی هغه څوک چې تاسو ژغورلی شي هغه ته خپله یې. نو له دې امله ما کوشش وکړ تر څو خپل ځان په خپله وژغورم.
تو د ژوند رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پاته رسیدي. خو ازادي رادیو او ری د سهار له وجود ما هم تر وو بجو زموږ خبرونه دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدل شي کې غوړي د انټرنیټ لاري مو هم واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. په همدې سره زنوریا سنوریا او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی له تاسو مننه کوو. خو مایکروفون سپارم خپل همکار ستر فروغ ته چې بیا به هم زموږ تخنیکی همکار ورسره مرسته کوي. فروغ صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید.